السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دفاع وزارت وی په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان پر شاته مول شوې دي. د سولې علي شورا وی د طالبان لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتواله لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له فرشته جلال زئی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د غزنی والی وایي د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه نیولې ده. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیز لمانځي. پوره خبرونه د غزنی والی عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي. ښار له وسلوالو طالبانو خالی سوی دی او وسلوال تر ډیره حده د قلای قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تشتیدلی دی.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. زموږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې شاید ډیر شتنه ملکی کسان وژل شوي او زخمیان شوي وي، خو دقیق شمیر به وروسته څرګند شي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه په غزنی شهر باندې حمله وکړه. د غزنی والی وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د ټوکرو او پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته زیات مالی تاوان اړولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورماچ کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له دریو ورځو راهیسې محاصره وه. غفور احمد ویلي چې 12 پوځیان وژل شوي او 19 تنه زخمیان شوي دي. په شمال کې د اردو یو ویاند محمد حنیف رضایی رسنیو ته ویلي چې د حملې پر مهال په دې پوځي اډه کې 100 عسکر موجود ول. رضایی ویلي یو شمېر عسکر وژل شوي، ځینې وسلوالو طالبانو نیولي او یو شمېر نورې نږدې سیمو ته تښتېدلي دي. په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د څار اداره تیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوبزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان او کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفترونه بند کړي چې غیر مسؤلانه او غیر قانوني کار دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینې کسانو پلویانو چې د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي نمونه لري شوي وو د دوی مرکزی دفتر په کابل کې او همداراز په بدخشان کې د دوی سیمه ییز دفتر بند کړي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې دوی قانوني چلند کوي. د اسپانیا د فوټبال لیگ لا لیگا نن اعلان وکړ چې له فیسبوک سره یې قرارداد کړی چې له مخې به یې په افغانستان، پاکستان او د هند لوی وچې په نورو هیوادونو کې خلک کولای شي چې وړیا د دوی مسابقې وګوري. لومړۍ مسابقه به د راتلونکي جمعې په ورځ پر فیسبوک خپریږي. د اسپانیا د فوټبال د لیگ په دریو فصلونو کې 300 مسابقې کېږي. د اسپانیا د فوټبال لیگ د ډیجیټل ستراتیژي مشر الفریدو برمیخو ویلي چې د هند لوی وچې په هیوادونو کې 350 میلیونه وګړي له فیسبوک کار اخلي او دوی غواړي چې د امکان تر حده له ډیرو خلکو سره له دې لارې ارتباط ټینګ کړي. ازادي راډیو ده د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلیزه لمانځي. پاکستان په 1928 میلادي کال کې جوړ شو. د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین نن په رسمي مراسمو کې د پاکستان بیرغ پورته کړ. د روسي حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی. د امریکا حکومت تازه له روسیې غوښتنه کړې چې د کیمیاوي وسلو نړیوالو څارونکو ته د ورتګ او کتنې اجازه ورکړي. د امریکا دا غوښتنه په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال تر مسمومیدو وروسته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د دې خبرې په جواب کې ویلي چې مسکو خپلې کیمیاوي وسلې تر سخت نړیوال کنټرول لاندې او د کیمیاوي وسلو له کنوانسیون سره سم له منځه وړي دي. روسیې په 2018 میلادي کال کې وویل چې تقریبا 40,000 ټنه کیمیاوي وسلې چې نړیوالو څارونکو ته یې څرګندې کړې وې تخریب کړي دي. خو واشنگټن تېره اونۍ روسیې ته نوي ورځې وخت ورکړ چې د اټومي وسلو د مخنیوي سازمان څارونکو ته د ورتګ اجازه ورکړي څو هغوی تایید کړي چې روسیې په حقیقت کې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه وړې دي. امریکا وایي که روسیه دا کار په ورکړي وخت کې ونه کړي نور بندیزونه به ورباندې ولګوي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی و د تروریزم په شک نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې د موټر چلوونکی د پیښې په ځای کې نیول سوی او له هغه سره وسلې نه وې. د پولیسو په وینا په پیښه کې دوه پیاده رو زخمیان شوي چې خلک زخمیان شوي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل سوي وو او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. پولیسو ویلي چې د دغې پیښې په اړه د لندن د تروریزم ضد پولیس معامله کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره پر شا تمبول شوي دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په غزنی کې د طالبانو د ډلیز برید پر مهال د ښار د څنډو ځینې کمربندونو هیڅ مقاومت نه دی کړی.
یو بخش د کمربند هیڅ مقاومت نه ده کړی، مجرد طالبان دغه دي چې غوټه دي کلار ورته زه دغه خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې مسله د قومي مابین ترازي.
د سولې علي شورا وایي د طالبانو له لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی.
هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي خاص دی اماده یو چې د افغانستان کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او سره خبرې.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسۍ خلاف عمل غنی. د نورو راپورونو سربیره په دې خبرونه کې د هم اورې چې د امریکای په هنتون مشر یو ځل بیا د دې په هنتون د دوه برمته شویو بهرنۍ استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. آیا په سوریا او عراق کې داعش ډله په مکمل ډول له منځه تللې او که څنګه؟ په دې اړه په همدې خبرونه کې اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ښځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خبرېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دفاع وزارت وایي په غزنی ښار کې افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او دښمن په شا تمبول شوی دی. د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید د سه شنبه پر ازادي رادیو ته وویل دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لوري تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم د طالبانو د حملې ګواښ موجود دی. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
تر څلور ورځو سختو جګړو وروسته بل اخر افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا او د ښار امنیت په بشپړ ډول خپل کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ښار تصفیه شوی د محل افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه له ښار د باندې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی پلو کارونو ته ګرځېدلې دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کمانډو او خاص قطار چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تېرې جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل شول. دفاع وزارت وایي په دغه جګړه کې شاوخوا اویا پولیس، 30 ملي اردو سرتیری، څلوېښت ملکیان وژل سوي او دغه شان درې سوه شپږویشت طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیا وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی دی. د غزنی ولایت استازي خداداد عرفانی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټوله د طالبانو په لاس کې ده. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه له منځه تللي دي. د دې یک سیمې هم تېره ورځ سقوط کړی. که پام ونه سي امکان لري چې د قرهباغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط سي. ښاغلی عرفانی وایي چې د غزنی د ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي، او په خبره یې چې له یو سلو دوه اتیا زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او ملکیان وژل سوي او سلګونو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي تر کومه چې په دغه ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. دفاع وزیر تیره ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان ځواکونو سربیره پاکستانیان، عربان او چچنیان هم برخه لري. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر دینی عالمان او ځوانان له حکومت او طالبانو په غزنی ښار کې د یوې ورځې د اوربان غوښتنه کوي. د دوی په استازیتوب مولوی محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل د اوربان غوښتنه د دې لپاره ده چې په جګړه کې اوښتو انساني تلفاتو ته رسیدګي وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وی په غزنی ښار افغان ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار پر شا تمبول شوي دي. اوس چې د غزنی د ښار څخه د تیرو څو ورځو د جګړو غبار لر شوی، نو په ښار کې د رامنځته شوي ورانۍ او ویجاړیو حجم ورو ورو څرګندېږي. سره له دې چې دولتي ځواکونو د جمعې پر ورځ د جنګ د پیل راهیسې مهمې دولتي ودانۍ تر خپل کنټرول لاندې وساتلې او مهاجم طالبان یې ورو ورو له ښاره وویستل، خو پوښتنه دا ده چې امنیتي کمربندونه څنګه مات شول. بل دا چې په داسې حال کې چې تم و چې په لوی اختر کې به هم د کوچني اختر په څیر اور بند وشي، د غزنی د جنگ څخه د طالبانو هدف څه دی او دغه جنگ د سولې په هلو سلو څومره اغیز لري؟ سلطان محمد سرور د پوځي چارو کارپو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او پوښتنه ترې کړې ده چې د غزنی امنیتي کمربندونه څنګه او ولې مات شول.
دلته خو حقیقت متاسفانه څوک نه وایي، ولې بعض خلکو سره چې ما ارتباط نیولی دی چې دغه ځای د ولایتي شورا وکیلان دي، هغوی دي وایي چې یو بخش د کمربند چې هغه اصلا هېڅ جګړه نه ده کړې، هېڅ مقاومت یې نه ده کړی، مجرد چې طالبان راغلي دي هغو ته بالکل لار ورکړي. زه د هغو خلکو دغه نه اخلم لپاره دې چې دا مسله د قومي مابین ته راځي. یو بخش خو دغه ده. دویم بخش دا ده چې هلته تر حدې بې تفاوتي وه چې تاسو فکر وکړئ یو لیوا هلته پرته وه چې درې زره نفرې درلودې او بل هلته پولیس و امنیتي ملي و. دا ټول سره ساتو تقریبا څلور زره نفر ورته رسېږي. او دوی هغه څه چې دوی باید مقاومت کړی وای، هغه څه دوی باید دلیل د دوی په مابین کې همانګي نه وه، تشریک مساعي نه وه. که په یو پوسته باندې حمله او بلې پوستې کومک هم نه سره کوو، که پولیس باندې حمله او اردو کومک نه سره کوو، که په اردو باندې حمله او پولیس کومک نه سره کوو. دویم چې د دوی په مابین کې ډېر ضعیف و، هغه سوکو اداره وه. دوی اونې سو کله چې خپل معدونان سوکو اداره ته هغو ته حتی هدف تعریف کړه چې دا هدف څه دی او له کومې خوانه ده.
د طالبان لخوا د جنگ قومانده د چا په لاس کې ده؟ د جنگ سوق اداره څوک یې؟
د طالبان ټول جنگ قومانده هغه د پاکستانیانو په لاس کې ده. دا نو ټولې هغه خبرې دي چې هم دولت کوي، هم مرستو، هم خارجان کوي. خو بې له دې نه خو امکان هم نه لري، ځکه طالب خو له کوم څه درلودی، کومه فابریکه یې درلوده، کارخانه یې درلوده، یا کوم تجارت یې درلوده. نو صحیح نو په جنگ کې خو ډېر مصارف دي، جنگ خو ډېر اقتصاد ضرورت دی، هغه جنگ خو اقتصاد خوري په اصطلاح باندې. پس دا کومکونه یې دي سره څوک کوي؟ دا کله بیرون دا کومکونه نه وي، څوک یې نه شي پوره کولی. موږ یې په دې به چې هم دولت لري او هم حکومت لري، که امریکا را سره نه وي موږ یې نه شي پوره کولی. پس هغو دوی په تنهایي څنګه پوره کوي؟ ګران پس قومانده به بل ځای کې ده.
له جګړې مخکې داسې هیلې وې چې په لوی اختر کې به هم اوربند وسي لکه د کوچني اختر په شان. د غزنی په جنگ کې د طالبانو هدف څه دی؟
ډېره مهمه خبره همدغه وه چې دا څه موږ ویلي چې موږ اوربند کوو. دغه وخت کې هم موږ ویلي هغه یو متل دی چې چا خلک کوي د پښتانه زیاتره وایي، وایي ته مېلمه وپوښته چې پتي خوري که نه، تاسو دې دغه تصمیم نیسی دی اوربان آیا طالبان سره په دې کې لا عقل یا شین چراغ خودلی و که نه وکړ دا حالت څه وخت طالبان سره خبرې کېدې یا د مونږ له خوا نه یا د نورو له خوا یا د امریکې له خوا نه نو په دې خاطر نو دا قانون دی دا اصول دی جګړې همدغه ده یو اصول همدا ده چې وخت چې یا کوم مراسم راځي یا کوم مثلا خبرې کېدی شي هر طرف کوشش کوي چې لاسبری وسي هر طرف کوشش کوي چې یو څه امتیازات په لاس راوړي تفوق په لاس باندې راوړي او خپل قدرت وښيي چې دا په مذاکراتو کې یو سره چې کېني هغه قوت نه خبرې وکړه
جنرال صاحب دغه جنگ او درنو تلفاتو ته په کتنه به د سولې هلې ځلې څومره زیانمنې شوې وي او د کابل او د اسلام آباد په اړیکو به څه تاثیر ولري دغه د غزنی جنگ
یقینا چې د موږ د پاکستان په مابین کې به مناسبات هم خړپړ کېږي او د سولې خبرې ته نور موږ متقد هم نه یاست ځکه دا به څنګه سولې چې موږ اوس له کمه 2 سوه 3 سوه 4 سوه د لاسه ورکړو ښار ورانېږي خلک در بدره کېږي خلکو کورونه ویجاړېږي پس دا به څنګه بیا سولې ته غاړه کېږي یا د سولې په باره کې به غږېږي
په غزنی کې امنیتي کمربندونو ولې سقوط وکړ د دې ښار د امنیت لپاره څه باید شوی وای او اوس دغلته د جګړې وروسته د سولې پروسه څومره یقیني ده په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونه واورېده ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده د سولې علي شوراوي د طالبانو لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی د دې شورا مرستيال عطاول رحمان سلیم وایي د بین الافغاني خبرو لالارې په افغانستان کې سولې ټینګېدې شي او خدای چې دغه واقعیت طالبان هم درکړي تازه برتنوي ګردن وسپانې دی او طالب چارواکي په حواله لیکلي چې د راتلونکي سپتمبر میاشت کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي ول هغه وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کینی محمد حدیث پردیس د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د سولې علي شوراوي له امریکا سره د طالبانو مخه خبرو ته ځکه خوشبينه دي چې دغه لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر کړي د دغه شورا مرستيال تو رحمان سلیم د ګارډین ورسپانې د هغه مطلب پاړه چې ګوندې طالبانو له افغان رهبرانو سره خبرو ته چمتووالی خودلی وایي د یو ستراتیژیک پرمختګ دی خغلی سلیم د سې شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
مخکنه هم زموږ پیشبيني هم دغه و چې دغه مرحله ته طالبان رسیدي موږ مخکنه ورته آمادګی نیولې او هر کله چې دغه مرحله ته ورسیږي دغه مقدماتي خاصه یعنی چې دا ماده چې دا غونډه کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ او سره خبرې
تازه بریتانیوي ګاردن ورسپانې د کوټې شورا دی او طالب چارواکي په حواله لیکلي چې راتلونکي سپتمبر په میاشت کې بعد طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو څلورم پړاو پیل شي دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له یادولو ډډه کړې د هم ویلي چې د امریکایانو سره تر خبرو وروسته به طالبان له افغان مشرانو سره هم خبرو ته کینی د سرچینې د معلوماتو له مخې د طالبان او امریکا ترمنځ د تیرو پړاوونو خبرې ډېرې ګټورې وي خو تمه ده چې په څلورم پړاو خبرو کې چې په دوحه کې ترسره کیږي نور هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شي د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد له ازادي رډیو سره په خبرو کې دغه موضوع نه ده تایید کړي دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان له ولیه سره په خبرو کې ویلي چې سعودي عربستان باید د افغان سولې په موضوع او د غشاند لوی اختر په ورځو کې د اوربند په ټینګېدو کې همکاري وکړي د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مهمو مسایلو هوکړه د سولې له بهیر سره ډېره مرسته کولای شي د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
زما باور دا ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د رامنځته کولو لپاره او چې آینده کې باید دغه مسؤلیت افغان حکومت وسپارل شي افغان حکومت دې وکولی شي تر څو دغه د سولې مذاکراتو لړۍ په چټکۍ سره مخ پر وړاندې شي زه فکر کوم دا یو ستراتیژیک ګام دی له دې نقطې څخه چې امریکایان او طالبان په خپلو کې سره قانع شي او له خیانت نه وروسته افغان حکومت دغه مسؤلیت وسپارل شي
د ښاغلي سادات په خبره طالبان به په اسانه افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه نه کړي خو په خبره د جګړې د پای ته رسیدو لپاره بین الافغاني خبرې حتمي دي محمد حدیث پردیس آزادی رادیو کابل
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د سولې لري شورا وایي د طالبانو لوري له افغان حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی لوی او ستراتیژیک پرمختګ دی آزادی رادیو تیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او بدخشان ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانوني د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل حکومت هم په دې برخه کې له مسؤلیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې د دوی مرکزی او په بدخشان ولایت کې ساحوي دفتر د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لست نه ایستل شوي دي تړل شوی دی او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې پولیس په دې تړاو هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وایي چې دغه اعتراضونه سربیره پر دې چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق اعتراض
دو بل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړي د اعتراض حق لري خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لست نه نومونه ایستل شوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. په ورته وخت کې د دغه کمیسیون غړی او وایاند سید حفیظ الله هاشمی وایي چې په بدخشان ولایت کې هم د دوی د دفتر مخې ته د اعتراض کوونکو د راغونډېدو له امله کارکوونکي نشي کولی چې یاد ولایت ساحوي دفتر ته لاړ او خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لست ته ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافظه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان کړ. په دغه لست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده سخلاسی بیدی
مونگ ده میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادی رادیو.
د افغانستان د امریکای په هنتون مشر یو ځل بیا دغه په هنتون د دوه برمته شوی او بهرنیو استادانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د دې په هنتون رئیس ډاکټر کینت هالند د سه شنبه پر خبري اعلان وکړ ل روغتي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند دغه دوه استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی دی. د افغانستان د امریکای په هنتون استادان امریکای کیوین کارن او استرالیا تیموتی جان ویکس د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا وتښتول شول. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په ریپورت کې دي.
د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دو استادانو له برمته کېدو دوه کاله تیریږي خو لا هم په دغه قضیه کې کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون مشر ډاکټر کینت هالند د سه شنبه په ورځ خبري اعلان وکړ له روغتي درملنې پرته دوه کلن اجباري بند د دغو دوو استادانو د روغتیا د خرابېدو لامل شوی. ښاغلی هالند وایي دغه استادان د حقاني شبکې له لورې تښتول شوي دي.
Yes,
So we believe that they were kidnapped.
هو مونږ په دې باور یو چې دغه استادان د حقانی شبکې له لوري برمته شوی دی. او کوم دلیل چې مونږ په دې اړه لرو هغه دا دی چې برمته کوونکو د حقانی شبکې دی وغړي د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې اوس مهال د افغان حکومت په زندان کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د دغو استادانو د خوشی کېدو په تړاو د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره $1,000,000 جایزه ایښې ده. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه دوه تنه ښوونکي د وسلوالو طالبانو لخوا د 2018 کال د اګست په 1 نیټه د کابل له دارلمن سیمې وتښتول شول. برمته شوي ښوونکي هر یو کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په دغه پوهنتون کې د انګلیسي ژبې په تدریس بوخت وو. که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه دوه بهرني ښوونکي کوم هیواد کې ساتل کیږي، خو تر دې وړاندې د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي له یادو دوو استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په ټویټر پاڼه کې لیکلي و چې کوینګ کینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. بلخوا کوینګ کینګ او تیموتی جان ویکس په هغې ویډیو کې چې په دې وروستیو کې خپره شوه د امریکا او استرالیا یا له حکومتونو غوښتي دي چې د دوی د شغورل لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو دوو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
د
امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو خوشی کېدل زموږ د کشفي او استخباراتي ادارو د کارونو په لومړیتوب کې راځي. اوس موږ هڅې روانې دي تر څو دغه استادان خوشی شي.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی بیا وایي اسلام آباد تل له بېلابېلو لارو له امریکایانو باج اخیستی او معاملې کړي دي. د نوموړي په وینا په دې مسلې کې هم دغه هیواد غواړي چې د پاکستان په اړه د امریکا او ناټو منفي ذهنیت پر مثبت هغه بدل او معامله وکړي. د ښاغلي صدیقی په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی لاس لري چې د پاکستان له خوا یې ملاتړ کیږي او له ځینو دغو قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړي. چې سرګند بیلګې په دې ورسېو کې د یوې کاناډۍ امریکایي جوړې خوشی کېدل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ملګری ملتونه وایي چې په سوریا او عراق کې داعش ډله ماته شوې ده، خو لا هم زرګونه وسلوال د دې ډلې په دې دواړو هیوادونو کې موجود دي. په دې اړه له سلطان محمد سرور اورو.
ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې له شلو تر دیرشو زرو پورې جنګیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات یې له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. د غراز په رپورټ کې ویل شوي دي چې د داعش په جنګیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالباً د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوي دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنی د دغو شلو یا دیرشو زرو کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چېرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې درې کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پیله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې. د ملګرو ملتونو ریپورټ وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ریپورټ وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنګ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغه هیوادونو د بهرنیو جنگیالیو د وتلو بهیر سره لدی چې ورو دی، اما جدي اندیښنې را پرولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلې، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبی آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه د خزل لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او کامیډي پروګرام د ګډیا چار خبريږي. خو اوس څلور نیمه بجې دی. ل فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د غزنی والی وای د غزنی شار په بشپړ ډول لوستوالو طالبانو خالی شوې دی. عبدالحمید کلیمزی نن له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شار په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسوال طالبان د قلعه قاضي، خوګیانو او اندړو خواته تشریدلې دي. رپورټونه وایي چې د غزنی شار په لمنو کې لا هم جنگ روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د فاریاب په غورما چولسوالۍ کې پوځي اډه چې په سیمه کې کمپ چینایا ورته ویل کېدل نیولې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په غورما کې د کمپ چینایا په نوم پوځي اډه له درې ورځو راهیسې محاصره وه. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د څار اداره ټیفا وایي د اعتراض څرګندولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو بندول غیر قانوني کار دی او د دوی له نظره د افغانستان اساسي قانون ته سپکاوی دی. د پاکستان خلک نن د خپلواکۍ یو ویایمه کلي زلماندي. پاکستان په 1948 میلادي کال کې د یو مستقل هیواد په توګه رامنځته شو او د روسي حکومت ټینګار کړی چې تیر کال یې د خپلو ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو بهیر بشپړ کړی دی.
او اوس هم له رحمت الله افغان څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په کابل کې د 1928 د خپلواکۍ د ورځې د نمانځنې په هدف د څو ټیمونو ترمنځ د باسکل ځغلونې سیالۍ تر سره شوه. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو مسؤل منور شاه شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې لاتو ولایتونو څخه شاوخوا 200 ورزشکارانو ګډون کړی وو او د ملي اولمپیک د کمیټې نه تر پغمان ماڼۍ پورې 45 کیلومتره لاره ووهله. ښاغلی شاهزاد زیاته کړه چې ټول ورزشکاران هلکان دي او لومړی، دویم او درېیم مقام ګټونکي ته به جایزې هم ورکړل شي. داخل سوی چې د خور ولایت د وشو فدراسیون د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ تر سره شي. د دغه ولایت د وشو فدراسیون امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به د راتلونکي شنبه پر د افغانستان وشو ټیم ته د غور لوبغاړو د معرفي کېدو په هدف د غور په مرکز فیروزکو کې تر سره شي. ښاغلی غوري زیاتوي چې په دغو سیالیو کې به شاوخوا اتیا ورزشکاران په دوو ټیمونو کې یوې ځوانان او بلې لویان ټیمونه دي. تقسیم او د هر ګروپ غوره لوبغاړی به د افغانستان ملي ټیم ته معرفي کیږي. او له هیواد بهر خبر ده چې ریال مادرید یو لوبغاړی د اروپا د فوټبال سوپر جام کې لګډونه پاتې سو. اس خبري به پانه خبر ورکړي چې د ریال مادرید مدافع د ټاپ لامل نه سی کولای چې د اروپا سوپر جام په سیالوي کې ولوبيږي. سباش پر ریال مادرید له اتلتیکو ټیم سره سیالي لري او مادرید ټیم نشي کولای چې د خلاص له مدافع نه ګټه واخلي. دغه اسپانوي لوبغاړی په دې وروستیو کې امریکا ته په سفر کې ټاپ خړلی وو او اسپانوي کلب اعلان کړی چې دغه لوبغاړی به تر درې اونۍ نشي کولای چې لوبه وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبري کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
ظریفه غفاری ما د میدان خار وسنۍ خارواله
د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د ښځو حقونو د دفاع بنسټونو د کار او فعالیت په اړه غږیږو. ولی خلک د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو څخه لدې کبل شکایت کوي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره یې د ښځو لنوم څخه استفاده کړې ده. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه څومره توانېدلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
دا خواری قضیه ته د وضعیت په توپیر سره فعالیتونه مونږ تر سره کوو.
دا موقتی ادارې در مستقیدو را په دی خوا یو ځل بیا یو شمیر سازمانونه، اتحادیې، ټولنیز او مدني بنسټونه، ټولنې او داسې نورې غیر دولتي ادارې رامنځته شوې چې ځینې د ښځو د دفاع بنسټونو په نوم اوس هم کار او فعالیت کوي. خو د ګڼ شمیر هغو بنسټونو په موجودیت کې چې د ښځو د حقونو د دفاع او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار کوي، ولې بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمیرې لوړې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو ریپورت برابر کړی چې په دې ریپورت کې د اړوندو ادارو، خلکو او د حقوق پوهانو د ټولنې د مشر نظرونه شامل دي.
افغانستان کې ګڼې ادارې شته چې د ښځو له حقونو د دفاع، ملاتړ، عدالت او ازادي په اړه کار او فعالیت کوي، خو د ځینو خلکو نیوکې دا دي چې له دغو بنسټونو یې یو شمیر د خپلو شخصي ګټو او اهدافو د لاسته راوړلو لپاره د ښځې له نوم څخه ناوړه ګټه پورته کوي. د دوی په باور دغه بنسټونه له ښځو د ملاتړ او د تاوتریخوالي د کمولو په نوم له بهرنیو ملاتړ کوونکو پروژې اخلي او جای په خپل شخصي ګټو او منافو لګوي، ځکه د دوی په خبره ک افغانستان ته په دینوم دراغلو پیسو او بودیجې څخه سمه ګټه پورته کیده، نو ولې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او خشونت د کمیدو پر ځای شدت پیدا کړی دی؟ د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شمیرو لمخې د روان کال په 15 لومړیو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 1522 پیښې ثبت شوې دي، چې لړلې څلور او نوی پی خیر و حل تکول، څلور اتیای جنسی زوربونی، څلور سو دو اویای لفظی او روانی تاوتریخوالی دی، چې په دې ډله کې هغه وکلن انجلی هم راځي چې په ورستیو کې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د خپل میړه لخوا ووژل شوه. خو پوښتنه دا ده چې په ټول هیواد کې څومره بنسټونه د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي؟ په عدلی وزارت کې د ثبت شویو بنسټونو شمیرې او ارقام به د دې وزارت و یان امان ریاضت راته وایي.
په ټوله کې 3500 هغه بنسټونه لمون سره ثبت دي چې ټولنیز فعالیتونه لري، چې 1080 یا د ښځو لخوا جوړ شوي یا د ښځو لپاره کار کوي.
د ښځو د حقونو د دفاع بنسټونه اکثره د ښځو او دولت ترمنځ د یو ارتباطي پله په توګه پاتې شوي دي، چې د ښځو ستونزې تر دولت ورسوي او د هغوی لپاره د حل لارې په موندلو کې د پام وړ رول لوبوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې تر لرې پرتو سیمو او جنګ ځپلو ولایتونو د ښځو د حقونو مدافع بنسټونو فعالیت زیات دی، خو د دغو بنسټونو او خیریه مؤسسو په موجودیت سره بیا هم ګڼې افغان میندې شته چې د جبر، فقر او اقتصادي ستونزو له کبله یې هر چا ته د سوال لاسونه لپه کړي دي. د کابل ښار په یوه برخه کې د هغې ښځې سره مخ شوم چې وایي د ښځو د مدافعینو په نوم ډېرو مؤسسو، کارخونو او بنسټونو ته ورغلي چې کار ورکړي، خو هېچا ورسره مرسته نه ده کړې، نو ځکه ګدایي کوي. 50 کلنه مریم چې لنډ وخت کېږي له لغمان ولایت کابل ته راغلی وای، خپله کونډه ده او د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی.
وایم کنه چې دا خلک چې کار کوي کنه چې راغلی ده، چې د ښځو دپاره، خوار او غریب دپاره راغلی ده، دفاع کوي کنه. ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار او غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد سره کومه کوي نور بس.
له بلې خوا بنفشه چې د پوهنتون محصله ده وایي د یوې ملګرې د میراث قضیې د حل لپاره یې د ښځو د حقونو د دفاع څو بنسټونو ته مراجعه وکړه، خو هیچا یې غږ ونه اورېده.
زه یو څو بنسټونو ته، یعنی څو بنیادونو ته ورغلم، خو ما موږ سره هیچا مرسته ونه کړه. زه اوس متاسفه تاسو نمونه نه شم اخیستلی، خو تل یې هیچا مرسته موږ ته نه ده کړې. خو هغوی ویل خو نشي کېدلی چې هر څوک راځي موږ سره ورسره کومک وکړي یا مرسته وکړو، دا زموږ د توانه پوره نه، موږ دا کار کولی نه شو. تاسو موږ بېرته همداسې په ناامید بېرته خپل د څنګه راشر خاطر چې ښځه سره کومک نه کېږي، چېر څنګه کې خپل شخصي جیبو ته ځي. ښځه نقي یو برنامه یا پروګرام ورته جوړه، خو ما متاسفانه دا هیواد کې چې دا څوک چې خپل شخصي جیبو ته فکر کوي.
لابلی خوا د افغان خزو شبکه چې د 22 کلونو راهیسی د هیواد په اکثر ولایتونو کې فعالیت لري، که څه هم دا نه ردوي چې یو شمیر ادارو سره د خزو پر ځای د خپل جیب غم دی، خو وایي د دوی د فعالیت پروسه شفافه ده. د دې شبکې غړي روبینه همدرد وایي له دوی سره 130 هغه بنسټونه ثبت او راجستر دي چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي.
منګه خو یوه ښځه که چېرته د تاوتریخوالي له وجې قرباني کېږي، هغه قضیې ته هم رسیدګي کړو، نظر د قضیې د وضعیته پورې. مثلا کله یو ښځه ضرورت لري چې یو امن ځای ته چې په هغې کې اوسي او کوم خطر یا تهدید چې ورته متوجه دی، نو هغه منګه خپل غوره دفترونو ته چې امن خونې یا شلترونه لري هغې ته معرفي کوو یا رفر کوو. د هغې تر څنګ ځینې ښځې دي چې مثلا وکیل مدافع ته په خپله نه پوهېږي، هغوی ته رایګانه یا مفت وکیلان مدافع ورته نیسو، او ځینې قضیه دی چې یعنی محکمې ته تللی اتان ولی ته هغه د هغوی سره تعقیبه و چې د قانوني مسیر نه ونوځي، چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې مو دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه.
د عامو خلکو باور دا دی چې د ښځو په نوم د رامنځته شویو مدني بنسټونو فعالیت نه یوازې د ښځو له ژوند د ستونزې تاوتریخوالی او ځورونې نه دي کم کړي، بلکې د دې سبب شوی چې یو شمیر نارینه د ښځو پر وړاندې ودرېږي او دغه روانه تاوتریخوالی دوه برابره شي. خو دا چې د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په استازیتوب د هیواد په کچه فعالیت لري، د دغو بنسټونو او انجوګانو د فعالیت د نظارت او څېړنې لپاره څه کړي، د دغه وزارت ویاندې اغلی رویا دادرس څخه به یې واورو.
هغو بنسټونو چې له موږ سره هوکړه لیکونه امضا کړي دي، له هر څه مخکې موږ دوی ته کاري معیارونه ټاکو، خو هغه ټولنې چې د دغو معیارونو سره سم فعالیت نه کوي، موږ هغوی ته لومړی ګواښ کوو چې خپل فعالیتونه سم مخته یوسي، خو هغوی چې په کارونو کې یې ستونزه لیدل کېده، تر دې مخکې مو یا لغوه کړي او یا مو څارنوالۍ ته معرفي کړي دي، او موږ د نوي تشکیل له مخې یو نوی ریاست د نظارت او ارزیابۍ په نوم رامنځته کړی چې له دې لارې به وکولی شو د دغو بنسټونو په سمه توګه څار او څېړنه وکړو، او د دې ریاست هدف هم دا دی چې په ټولو هغو بنسټونو او ټولنو څار ولري چې د ښځو په نوم فعالیت کوي.
که
څه هم د عدلیې وزارت چارواکو په وینا له ټولو مدني ټولنو او بنسټونو څخه د نظارت دنده د دغه وزارت پورې اړونده ده، خو د بودیجې او کافي پرسونل نه درلودلو له کبله دغه کار اکثره د زنډ او خنډ سره مخامخ کیږي.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو.
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
عام خلک د ښځو د حقونو د مدافع بنسټونو د فعالیت په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
احمد جاوید منصور د کارپلان ستونکی دوی سدا د ښځو په نوم د خلکو نه د پاجد پاسو د انجوګان نه د خرجن پیسې ټولې ول د غیر قانوني په لارې مصرف اس سرویس د تاسرات ویس کوم ګټه ښځو ته نه رسي، فقط یوازې د خپل د جبول لپاره د خپل منافع شخصي منافع لپاره فکر.
نوم ډاکټر جلال صافی دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. باید د ښځو لپاره چې کومې انجوګانې ټولنې کوم سازمانونه جوړیږي، دا د ښځو لپاره یو ښه فعالیت او ښه اقدام دی چې په درست ډول د دې نه استفاده وکړي او هغه زموږ ځوانې پیغلې او ښځې د دې نه مستفید شي.
مدني ټولنې د هغو خلکو مجموعه ده چې دا ټولنې د خیر ښېګڼې په موخه په یو ځای راټول او د خلکو خدمت ته ملاتړي، خو که چیرې دوی کار نه کوي او د ښځو په نوم خپلې شخصي ګټې تامینوي څه کولی شو؟ دا دوی د کارونو د څېړنې او ارزونې لپاره څه پکار دي؟ زموږ همکاري فرشتې غني د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په همدې اړه مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
خغلی رنجبر ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چیرې تاسو وایي هغه بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي د هغوی فعالیت څنګه ارزوي؟
څنګه ارزوم؟ په ډېر خوشینۍ. هماغه سې چې په مجموع کې د مدني ټولنې نهادونه په فساد اخته دي او هغوی په مجموع کې ټولې دغه ټولنې نه تنه د ښځو د دفاع هلته ستونزې موجودې دي، زیات تعداد یې اکثریت یې شکلي دي او په محتوا کې هېڅ یې نشته. دوی فقط فن داخلي لوجه او هغه فن نه سوء استفاده کوي. عملي کوم مشخص داسې یو کار چې هغه د هغه نه موږ ګټه واخلو تا موږ نه ویني.
ولې دغه ټولنو د ښځې له نوم څخه د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده کړې ده؟
ډېر محدود اشخاص یې تش په نامه یو تعداد یې هلته شامل کړي دي او فقط له همدې لپاره چې خلک وغولوي هغه ملاتړ هغه د هېوادونه چې فنډ ورکوي وغوي وغولوي. عام شکل باندې ویلی سم چې یو تعداد ډېر ښې ټولنې همسته ډېر با شخصیت ښځې هلته دي او هغوی مثبت فعالیت لري، مګر زیات تعداد په ډېره خواشینۍ د دوی فعالیتونه ټول ظاهري او فیشنی دي او په دغه اهداف او مرامونو باندې دوی فیشن کوي. په عمل کې کوم نتیجه موږ ترې نه اخیستې.
بله ښاغلی رنجبر، که چېرته راته ووایي چې د دغه ټولنو د فعالیتونو د ارزونې او نظارت لپاره څه پکار دي؟
نظارت په ډېره خواشینۍ موږ په قوانینو کې نه لرو. یو ناظر ارګان چې د مخنیوي د دغه سوء استفادو غلطې ګټې اخیستنې نه نظارت وکړي، هغه قانون د مدني ټولنې چې په 15مه دورې کې چې ما هم پرې کار کړی په هغه وخت کې په دې قانون باندې موږ هغه وخت کې تصویب کړ، یو ډېر اساسی اصلم په نظر کې ونیو چې دا رقم قانون باید چې هیڅ وخت دولتي ارګانونه ونسی کولای دوی په داخلي کارو کې مداخله وکړي.
فکر نه کوي چې د اوس لپاره ارتیا ده چې په قانون کې تعدیل راشي؟
نو زه اوس هم فکر کوم چې مثبت او منفي اړخ سره وسنجي، زه دا لازم نه ګڼم چې په قانون کې تعدیل راشي او یو ناظر ارګان جوړ شي. علت دا ده چې موږ تر هغه چې فساد له منځه یې نیسو خصوصا دولتي ارګانونه کې موږ بیا ډېر لوی ستونزې جوړوو. هغه ټولنو ته چې په مدني ټولنه کې پاک او ډېر ښه فعالیت لري.
نو په پایله کې د دغه ټولنو د نظارت دنده چاته ورګرځي؟
کوری ژورنالیزم کې تحقیقاتي ژورنالیزم په ټوله دنیا کې خورا یو معتبر ځای لري. کته سی افشا کړل، رسنۍ افشا کړل، مستند کړل، تبن سرنوالی ته لیږي، دوی به جزات کیږي چې تا دغه نه فند واخستې د خلکو پیسې وي، د افغانستان د خلکو پیسې وي، تا د پیسې تلق څنګه ولګولې، ولې د رقم مصرف او فساد پکې و؟ دا فساد باید افشا شي. کوم چې افشا شو نو مفسدین ته په قانون کې به اجازه شته چې هغه ته باید عدلي او قضایي ارګانونه باید تعقیب کړي. دا موضوع
دا نظر خوندان وایي لدی سره سره چې د خزو د حقونو د مدافع بنسټونو په وړاندې انتقادونه موجود دي، خو دغه ټولنې کچری له صداقت او زړه سوی کار واخلي نو په ملي او نړیواله کچه د خزو ژوند بدلولی او خزې آرامه یو نیکمرغۍ ته رسولی شي. دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پېته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکي ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام، لدی وروسته بونو د کاندیدانو د زور ازمایلو او زور خودلو مسابقه وی. څوک به د ډوډۍ مسابقه کوي او څوک به هم د موټرو او وسلو. زنی خو به آن سړکونه او دفترونه هم بندوي، ځکه حکومت خوار په غار نه وتلی، هیڅوک هم نه ویني چې څه کوي. د خبرونې په پیل کې مو هغه درې کونجه میسته بیایو چې د جنگ او سولې ګډوله ده.
ډاکټر صاحب، که دې خوښې نن به بس ښه جالبه کو، هم به مشهوره شو او هم به لیدونکي مې احساساتي شي.
سمه ده،
تاسو خو تیار یې؟
هو.
نو پیل به کو. کامریان کی د مخام تلویزیون قدرمنو لیدونکو زمونږ سلامونه ومنئ. نن مو په هیواد کې د انتخاباتو په حق لا درې کونجه میسته وکیل صاحب پادوان او ډاکټر صاحب جګر سوخته راغوښتي دي. د انتخاباتو د کمیسون دا طلبه غړي قمرګله هم را سره ده چې ټولو ته خرغ لاست وایم.
مننه
مننه.
بحث به له قمرګله را پیل کو او هغه داسې چې دا براته وایي د جلی تذکرو او جلی سټیکرونو خبره چیرته ورسیده؟
خبره مالته پاتې ده او موږ نشو ویلی چې تذکری او سټیکرونه رښتیا جلی دي که نه دي. د دې لپاره مو جرمنی ته د یو ماشین جوړولو فرمایش ورکړی دی چې هغه ماشین جوړ شي او بیا دغه تذکری او سټیکرونه ورواچوو نو معلومه به شي چې څه ډول دی او حقیقت څه دی.
نو د ماشین ته راوړلو به څه کیږي؟
هیڅ، انتخابات به کیږي.
ډاکټر صاحب، ته په دې باره کې څه نظر لرې؟
د انتخاباتو کمیسیون او د تذکرو ورکولو اداره دواړه مسؤول دي او دوی مکلف دي چې خپله دنده سمه سرته ورسوي.
زه دا نه منم، ټول مشکلات ګوندونه او ډلې جوړوي، هم دوی دا تبلیغات کوي.
ته څوک چې نه منې؟ زه دا نه منم.
او ته څوک چې دغه خبره ماته کوې؟
زه د دې وطن اصیل بچایم، دا زما دنده ده چې حق ته حق او ناحق ته ناحق ووایم.
لږ احتیاط کوه چې څوک دې خوله ماته نه کړي.
څوک دغومره توان نه لري چې زما ګریمان ته لاس راواچوي.
ډاکټر صاحب، ډېر پورته پورته مالوزه، په دغه څوک مې له سلو ډېرې خولې سمې کړې دي.
وکیل صاحب، تا به سمې کړې وي خو ما چیرې کړې دي. ډېر په ځان مه غره کېږه.
هیله کوم چې بحث ته راشئ او دغه ډیالوګ بس کړئ. قمرګلې، ته څه نظر لرې؟
بخښنه غواړم، زما خبره خلاصه نه شوه. زه د ډاکټر دغه ډول تحقیر نشم زغملی، په هیڅ صورت یې نشم زغملی. زه د خلکو له حقوقو دفاع خپل حق بولم. موکلین مې حق را باندې لري چې له حق یې دفاع وکم.
کوم حق؟ له کوم حقه دفاع کوې؟ کوم خدمت دې ورته کړی دی؟ حتی ورسره ګورې نه.
ډاکټر، خوله دې سمه خوځه وکنه نو.
بس بس، کنه څه
کنه درځی کېګه بابل ستوري دی رانی
څه زا پرېږده په خدای به چلو
ستوري راونی ونی
نه فاز در باندې واسه ما
او تر بیا خې چاره.
ډاکټر صاحب، خو خو مې وډار کړې
یار، تم ډېر ډار سا وای. نن باوري دور کې څومره جاني شي وی، ما ته خو دا غدای په فیسبوک او ټویټر کې مسلسل میسجونه را روان دي.
مننه چې میس مو ډېر جالب کړ. دا سره دښمنان شوي لکه یو دی بل پلار مو چې وجلای وي.
ډاکټر، زه اوس ټول په انټر کانټینینټال هوټل کې د ما میلمانه یې.
اوس د یو پوډری کاندید مرکه دراورو چې واوري پوډریانو ځانونه د څه لپاره کاندید کړي دي.
که دی ځان را وپیژنی؟
څنګه؟
ما ویل چې نوم دې څه شی دی او څه کار کوي؟
نوم مې خاورې مارشال دی او خلک راته مارشال وایي. پخوا مې اخوا دېخوا غریبي کوله خو اوس د پولې سوخته ځوانانو پارلمان دی که څه بالا ده، هغې ته یې کاندید کړی یم.
د څه لپاره یې کاندید کړی؟
وایي چې د مونږ عملیانو او خوارو زارو هغه حقوق واخلي. نه ما وروره، ما هم ورته وویل چې سمه ده، خو تر هغه به پوړۍ تاسې را رسوئ. نو اوس هغوی پوړۍ را رسوي او زم د کابل او پغمان په سیندونو او د ښار په پارکونو ګلدانونو او چوکونو کې خپلو عملیانو ته ورځم او سره تنظیموم یې چې د ما وروره بیا د رایو اچولو په ورځو کې رایه بل چا ته ونه اچوي.
نو ته څه وایې چې د تا خبره به یې هغه وخت په یاد وي؟
زه نو څه وایم د ما وروره، نو زه خو یې دغه ور په یادوم.
که ته وکیل شوې ماشالیه، نو کوم کارونه به وکړې؟
د ما وروره، زه به د پونې سوخته پل دومره لوی کړم چه دمونگ دا سو میلیون و طول عمالیان ترلانده زیشی دمو رو را لپل لانده با پجمی که بخاره او پا اونی که پاکی چالانوی او دا سیلا و مخبام بلخوا وارو
نوکلا بچوک تاس پوڑاریانو تا رای در کی
نده راکوی مخبلا سو میلیون ایو چه خلو او بدماشانو دیوار کوی نمون خود امو رو را ده یو جور زارو بوتونو او یوی بوجه اخلایو مون تا بیولی نرا کوی ها
وای ده تاسو مغزه کار نکوی
نداغوی اینجی کار کوی چه یوکنه امو رو را پراتا لچور او غصمهی بل چه شکری زدتر آتا وایا
تاسو پودریان چو کاندیدان لره؟
مون پودریان یو دا کمپانی لپل کاندید کرده ده ما ورو را یو مو دا کوتی سنگی لپلنا کاندید کرده پینزه کسمو لپل سوختانا کاندید کرده دی او یو مو لپل لرزانک نا کاندید کرده دی او یو مو لپل آسان گوسالا نا کاندید کرده دی او یو مو لپل ارتل نا کاندید کرده یو مو لپل خشته نا کاندید کرده یو مو لپل یک بیسگی نا کاندید کرده او چو نور مو پارکونو کاندید کرده دی
منل شوی دی؟
پا اول لست که خو مو نمونه لگو وای پا دویم لست که بو مو نمونه دیر وی چه قبول نشو دیما رو را طول پوندر پریدو تب بیا او گوری چه طول چاروان که او خارجیان را تزاره کمی او کنا
نو چه پارلمان تلار شی حال تا بچو کی؟
دیما رو را حال تا بو ویدیو نگونه چه او سم طول ویدنی پکی
اصلی گوختنی بمو چوی؟
اما ارورا پوڑی بارزانه کی گی آنچه لکه ده پخوانی کوپون با اصنی عمالیانو تا ده کوپون پا دوال مفت نوار کول کی گی چی ده وطن خدمت وکی ده ما ارورا
چه خدمت با وکره؟
ده ما ارورا پلنارو که کاغذونه با طولو ته ما ارورا یو نیم جور بوت و چپلک بلالاری چپو او ده ما ارورا زنی ده سرکونو کتاری با گوخی تکو نور سونه خدمتو
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی و هارون ګلزاد برای افغانپور حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 44 یو بیا کندهار 22 کندوز یو خوست یو او جلال آباد 4
لمبود غر غرود شور ندی خبر بسرو لمبود غر غرود شور ندی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور ندی خبر لاد گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر ورو رکی یاد وی دوی په ګودل لګی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زورن دی خبر سولم وو د غر غرو شورن دی خبر دسرو لمبو کور دورا نو پرمان لیونی زماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ